دی. دا ترکیه ولسمشری مانی ویلی چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د تروریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازې ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزې پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سه شنبه او چهار شنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینا کور دل غلیر ډکشا، دا دوه رقمه غنم دی ولی راوړي؟
په اصل کې باید زموږ په وړو کې سبو سم ګټوي تر څو زر حسم شي. له دې وجې نه تور غنم سپین سره یو ځای ګډو او له خوړلو یې خوند اخلو.
پوهیږم دا کارونه شبنم خزه ته دی کوي چې ماشوم لري. ښه ده، زه بې خبره خاوند وم چې د خزه روغتیا ته مې پام ونه کړ او د بې غورۍ نه په ماشوم مړه شوه.
خدای دې وبخښي. دا خبره هم ده او د دې تر څنګ زموږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام لغلې ډک شي. ما تا ګورا چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دې را موزونه نه پوهېدم.
دا د ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنگین جان د غنمو خم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وایم الا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینې خپلې قصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې؟ خوشحاله کا
و ګورم چې د خاک انداز کاریګر راغلی او کنه. بیخی نا وخته شو.
ظالمان، که خوشاله کا خپل کور جوړ کړی وای دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاک انداز نشه بیخی قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده، کنه یو اشاره چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
آی کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشال خیلو کلی په خار بدل شوی وای.
دا سمه وای چنار ګولا، نام خدا خلق ډیر تیار دی. اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغلې ډکښه. تموله جب زوره ور سړې ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کال لرو.
بل جنا ماتم د خنځي کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم، ګنی ډیر به وروسته پاتې شم.
ریختیا وای لوری، مگر زموږ په شاخوا کې هیڅ خوانځای نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بم تیریږي چې بیا خوانځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوی؟ پرېږدی چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي؟
ما چیرته ویلی دی چې زده لاړه نشي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زموږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخ د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نه اهله او مزاحم خلک، ماشوم زورونکي او هغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور بزرها او نور خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مشه سنگ لالا.
سلام ټولو ته. جوړه وسې ملالې جانې.
وعلیکم. شبنم دې څکړه؟
ویدا شوې وا. هغه مې ونکه. آرام مې پری خوده.
خده وکړه سنگینه زوی. پریده چې منظم استراحت وکړي. ډیر ورته خده.
لالا ما وېچ له خیره راته د خنځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
دې ملالې پلاړه ګوري چې خپل اریزه یې ورور ته وړاندې کړه.
دو خیر بری ادم نجار شم. رښتیا سنگینه زویا، همدا اوس د ملالې د خنځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخرو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې خنځي والا اولاد لري، لاس دی او کړی او د استاد فیروز موټر دی په کرایه کړی، تر څو نجونې یو سی او راوړي.
سنگینه زویا، څوک پیسې لري او څوک نه لري.
هغه څوک چې د ټول نه ډېرې پیسې لري، د ناتوانو برخه دی هم ورکړي. هر اقل ثواب خو کیږي.
زوی جانا، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویا.
تاسو خپل فکرونه وکړئ. که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کینم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلې لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالې لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې دې پلار جګر خونه کوي؟
غلی شه ګرانې خور کوي. هیڅ نه شو، یو باسکیل اخلم او تا وړم او راوړم. غلی شه نو، مه ژاړه. غلی
د یو دوا د درې
غلطی ما کوا ګوره. همته مصیبت لا تر اوسه درې نه دی پوره شوی. او په دې کار کې غواړی چې را باندې چلو وه. دا
یاره دې چلو مونږ بیر دی ویلو ته پریدا چې درته مو سپارلې به زرزلې حساب کا.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. خا 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 ده
دغه دې دې پینځه چیشي پینځه سو ها در واخله.
راک وایم الله دې راکړي خیر. تراکته یو دې او واره که ماته مصیبت ها وګوره. دغه وګوره، دغه سندیش کې دلته ها. دا وخت وخت
سم دی وروره. ډیر وڅرګی ته مکوا.
ګوره ماته مصیبت، زما کولنګي چرګو باید ستان وټونه هم اے نیوی نیوی ویو. دا سه کاغذ پیچ لکه چاړه سړی ګوته پری کی. دغه څه
زلالا، ستا کولنګي چرګم چندان نه وو. لوڅه غاړه وا چې څنګه دې چرګو اماغه سیم پیسې درکې. دروخلا
وایم کور دې لګاله ډاکشا. رښتیا وای نو خبره ډیره موک دوا. د همت نه چې هم دومره ملاس راغلې معجزه ده.
غلشه همت ارڅکی خود خلګو مال نه خوري.
تم پویګم زم چې همت صبر نور کمال نه لري. او خدا ز خیر ویسه.
خوشو چې دا معامله مو په خیر خلاص شو.
صبر صبر، چیرته چوتار خانه؟
ولی بیا څه خبره شو؟
ځان مه تیروا.
د څه نه
د سپینو زارو کړای څه شوی؟ هغه څه
کومې د سپینو کړای؟ ما سپین مين نه دی لیدلی. خبر چې ته څه شې وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مکوا. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړای غوښتل کيم، اوس هم درته وایم. او ځان مه تیروا.
نه پوهېږم چې څه اوته باوته وای. هغه د چرګ دی او تاوان مې درکو، خو کړای مړې مې نه دی لیدلی او نه پیژنم چې څه رنگ دی.
وا وا کور دې لګالې ډاکشا. اوس خشوا مصیبت بیخی کڑای نه پیژنی.
د چنار پانه یا گل؟ شاید د چنار چنجای ووسی. ستای زمون په کار کې غرض نشته. د زانه د تروو مچ مچ وړاوه چې بیا دې خپه کومه.
حوصله وکړه حوصله، خبره تر دې ځای راغله. لګي پاتې دي، ولې ځان جګر خونه کوي؟ چنار ګلا ته غرض ملره، پریده چې په خپل حل کړي.
نه خوشاله کا، چنار ګل زما یار دی، باید دې چې زما پلوي وکړي.
وایم کور مو لګاله ډاکشا، زه د حق پلوي کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی وو، دا دوه ګناهګار سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او اے ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده. خو د سپینو کړی عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې وو. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ماته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې وزې سره کار نه لرم. همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. ویم خدای دې زاره ترقه که. شکر دی وباسا چې د چرګ تاوان مې درکو. نورو د سپینو کړو خبرې راته مه کوه. نه مې لیدلی او نه تاوان درکوم. لازه تر لندن خلاص زه چار چرته ځي.
دغه دی اوس ښه شو. خو خدای چې پلارنۍ ډول غاړې ته واچوم کنه، ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینې کړی درنه اغوستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، کدواړه خواوی جاهلان وی نو که زنجیر ویش لویه.
اومه جانا چیرته منډه وه نه چې شاده مخه کړې؟
دا خو سنگین ده. سلام علیکم سنگین ورورا. نه والا بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشې، ډیر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم در سره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا جدي وایم امې جانه، که یقین دې نه راځي همدا اوس در سره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نو امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. موږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا د پاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې سنگینه. پوهیږې چې د غر ختل مې ډیر فکر نه پس خوښ کړو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو. په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امې جانه، وای چې مایې هر وخت له اوبو ونیسې تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو. لږ به دمه وکړو، بیا به ورشو.
رښتیا وایې امې جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده، رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تګ ته یې پام و، چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډیر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به خطرو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امې جانه، درځه هله.
دادا راغلمه. سلام ترور جانې، ته یې وبخی.
وعلیکم سلام لوری،
ښه ویده شوې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخی.
نه لوری، ښه کوي چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خواته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنگین سره وغږېدم او تو مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یمه چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنگین جان سره.
جار دی شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې آرامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبخت ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې صدقه خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم، تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
همدا کار به وکړم.
دغه دی روجې مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي. خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په ښه توګه ترسره کړي.
آمین.
رښتیا وایې مولوی صاحب، خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجي شیرین په برخه کې که روژه وخوري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته له لاسه، ولې یوازې حاجي شیرین وایې؟ پوهیږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم دې شمیر کې راځي.
هو هغه هم امیدواره ده، ماشوم یې په ناس دی.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روجې په مناسبه ورځ بیا ونیسي، او که څوک د روجې د نیولو توان نه لري نو بیا دې فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربان یې.
بېشکه
یاره مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورېندارې په خاطر وړکې، دغه د اوس دم بوجې په شا راوړې ده. خبر به در کړو چې مرستې ته مې چنارګل درلیږلی وه.
خیر دی، دا کارونه ما ته هم ښه دي، غړي مې فعالوي او جوړ اوسم. خیر یوسې؟
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلي سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله به زموږ نه خوشحاله شي.
استغفر الله، زه څه کاره یم اوس چې ستاسو ملا شوی یم؟ په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم ترسره کړې.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډیر دی، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو. نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږدئ.
فرزانه خورې، مینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کوم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري، تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول دی او خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یو امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرام روح او روان ولري او خوشاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته په خپله شبنم خوري، باید میوه او سبزیجات زیات وخوري.
رښتیا فرزانه خورې، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هره ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانا، وا دې ورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانا مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته دې نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وایي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جان، زه یم، زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجی، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جان، ادی می څنګه ده دادا جان؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم، پام دې ادی خواته ده.
نه دادا جان، تمره ته ګرانی.
ای دادا، دې در نظر کی پوهېږم، مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکه کا خبره د دینه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
خیمه ولا اخری کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پات نه دی، یو کال بلم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیر سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جان، باید موثری مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا واده نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه؟ په همدې خاطر څو ورځې اختر نه دی، مخه راځم له خیره.
ښه، رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګو روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللی ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد فیروز موټر راولم، پوه شو یو که
نه؟ نه، موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ شکلا د ډول موله سره راولم، اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شو یو که نه؟ اورې؟ هلو، بلې اورې که نه زویه؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد فیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه. استاد فیروز په خپله دی. استاد فیروز اورې؟ زه یم استاد فیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
مور جانې، شبنم خورې، غنچه گل ماما راغی، زما په خیال چې زما سودایم راوړې ده.
خور دې جار شه، زما نه خو ملالی جان ډیره خوشاله ده.
پختنه مکوا هر کله وای وراره می یو شان تور ته به سبدی کی چې پختنه مکوا په
ناغدو پیسې کو یو علي سودا واخلې غلې
ستړی مشه غنچګل ماما
سلامته اوسه جوړه اوسه
ستړی مشه غنچګل اورورا
سلامته اوسه شبنه می خوري
کومه سودا چې نو می درته ویلی و راولې دیدی
څنګه نه کومله چې تاسو لیکلو دانه دانه په دکاندار ملوسته او هغه سای می دی
وی جان سکه خسته چمبیر اوری دی
داده دغه پسور پورا ده ګوري پوته کې سوري نه لري
داغه ده ته خو چمبم وغلې شي
د دنیا کوم کار دې جز بلار نه يم الله خیره د دلاور خان مسه پیدا شي اجدا شوکولاته نشته ز په خپل ته خوشاله چمبا وهم
پام کوا چې شوکولاته خبرې نه خبر نشي کنه نور بده د کلی کیم پرې نګدي پویګه هغه او ځان نعمت مصیبت سره وې
بیغم اوسا د دلاور خان کړي ما سره ځان وهلې نشي هغه کزور لري ز جبه لرم جبه داسې ملامت کم چې په خپل رانه بخشش غوړي
مور جانې دا چمبا واخلا وګوره سوره خسته ده واړم د خپل وراره د زیګیدو په ورځ ښه چمبا وهم چې بیا ونه وای ترور مې زما په پیدا کېدو خوشاله نه وا
ستا دی مینی کندوسی که نجار شما تو ودریگه چه غنچگل زمونگ سودا را اوخی
دقا ده جرنگانه مورتا واخلا
ماشوم بخپل سم جرنگانه ده لطروس ده دی لوب و سامان اخیستو تا وقت شتا
قربانه شما دخپل ترور جرنگانه
زا سا ساعت بم خطیر شی دا سی جرنگانه بمو نصیب کشی چه طول اشپا بمو خوب تا نپریدی دا دی خوری دا دی ماشومانو تهاری رنگ جامی اوس خو هلک نجلۍ معلوم نه دي ما ګلدار او رنګه واخیستلې
ښه دي کړي خیر اوسې
دغه دی دا م سپین او نرم سان چې ویلی مول د ماشوم اوګې او ټټر د پاره چې تړې تر څو چې توقاق نشي
توقاق څه شی دی مورې
هغه خلک چې تاغونی کولای نشي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکي توقاق کیږي مخکې لدې چې توقاق شي باید غمی وخورو
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې ونخلم
مخفه کیگه گرانه زمام ندیز ده زمام لمره تجربه ده زم ماشو مخسته لینشم
والکانو چم وکرل تیار شوی
زخو تیاریم هم دار ده جرنده زرده کالی می آخوندم او بس
نه نو زرده شده واده کالی واخونده یا او ده جمعات خاگل تلارشی
یاره کور دیل غلی دکش آشقا ولی خلق زوره اسه و خبر اول لخلی می اواتا بس تیار ناستی چه پا خلکو گزارونه وکی او خبر مرداره کی
او ریکتیا بوس زمال اویلی نواخلی او پخره بار کی هر چو پیره چشوی ویسی
داسه خو زموږ ټول اوراز د بوسو په وړلو کې تیریږي
دا ده بیا د بیا خپل خبره وکړه کومه لارې درته کرای نه کو ها که څنګه
لا حول ولا توبه ساده لاسا شوکا ولې مې پاره خبره کې کار لري
خیر دی هر څو پیرې چې شوي خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هڅومره ډیر کار وکي پاک خدای تاسو ته ډیر اجر درکوي
سلام سلام ټول ته سلامونه
وعليكم السلام
ستړی مشه خیالي
ژوندای اوسه سردار اکا
وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګلا لاس کې دې څه شی دې چې ځان ساده دی راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جمعات د کاګل په اشاره خته دي ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم دا زموږ له خوا یو څه
تیر دې خواکا چې زه وګورم تیر راوړي
سپوختنه که اوز خدای خیر ور که هر شی چی دی روسه بای او گوره سرهی بخی شرمه پخته
یارو هم خوشی خبری مکوی که خبری پا پیسو وی دا دواره با قرزار وی
که دی چی خبری پا پیسو ندی کنونو دی دواره لطوک و تکالو با بی برخیشوی وی
ای خیر ویسه لدی خبری سرده که تنوی مونگ دی سردار اکا دی خبرو نخلاصی دو
مو خو تیاریو لار باشو چینا وقت نشی زمونگو راست خو طولا دلتا تیرش با
چنار گولا تاول دوڑه ورا سوا زخرا خلم بوس پی بارام او در برنوه
وایم کور دی لغا لیدکشا خل تاسارا بلد نده نشی چی لغا تا دروا چی او غی دنیا تا دی ولیگی ام داسی دوار ازو او دوڑه لزان سر اوڑو
ای دیر جنجال مکوی زخپل دوڑه جماعت ترسوم او مولایی سبتای ورسپارم
وایم کور دی لغا لیدکشا بلکل سمده ورزه ده خیره
خانو چنارگول درزه چلار تو هستم و رستی ریگی
رزه ده خیره
درنو دوستانو تاسو با اوری دلی ویچی ملالی تلخ پلو همزولو سرا لوبی کوی آو لوبو تا دیرا خوشالوی لوبی دماشومانو جسمی توازن آو همغگی که مرست کوی وزن لرون که لغاتونا یا کلمه پا بیلا بیلو شکلونو ویل دماشومانو جبا پیاوری کوی آو دی تلفز او خبرو پر محال ورسرا مرسته کوي په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي په دې معنی چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي لوبه هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابره کړئ تربیامو پلوی خدا اسپارم روختیامو پبرخه
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری
آزادی ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکو و پیژنې لنوم او ژغ سره شاید آشنا و اوسئ ل د مغشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې ډیورند ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه دیقانی کورنۍ کې زیږیدلی یم او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله او بالاخره زه مې تره رالوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دوکانداري کوله او بالاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په دیار لسوا او یو پنځوسم کال کې او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د دیار لسو او پنځوس کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم دا هغې نه بیا کابل ته رالم په اته پنځوس کې د آریانا د مطبعې رئیس شوم د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الامین د طرفه نه زنداني شومه او په مابس کې وم نو تقریبا درې څلور میاشتې ما بس تیر کو بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب له د ثور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیا نایان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه پارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته ومه چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولمه او بلې او زه په دغه حزب کې ومه. تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شومه، دوه نیم کاله په مابس کې ومه.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم خو کودتا کې م نه لرل، خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و، په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم ځکه چې هلته خو سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي زه په کابل په شاري کمیټه کې وم او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره تر راتګ پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سره تیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل او حافظ الامین خپله یکه تازي شروع کړله، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کېښستل شو او هغه چې دوی ورته نوکه ورې ویلې پلار یې ورته ویو هغه مړ کړ. نو داسې زه خو په شخصا خپله چې داسې ومه، گرچې په پاکۍ او په صفایي کې د دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم، ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخته پورې کابل کې حتی کور نه درلود، سره د دې نه چې یو تره مې دومره ډېر بد ژوند نه لرو، یو لس دولس جریبه ځمکه هم لرله په کوناډ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمان. اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو، نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و، مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه. پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته، ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سه او دیني مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه دیارلس سوه یا کال کې راخلاص شوم، بالاخره د مجاهدینو داخلي جنگونه شروع شو، نو هماغه زما تر دې خدای وبخښي هغه بیا ماته دا هدایت وکړ چې زه ستا نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هماغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي. نو بس هغه هم داسې په قرار قرار را شروع کړو، یو څه مالونه هم را وړل.
د مجاهدینو وخت و ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه، تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو، په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای خازي ورکوله، یو مال چې به م راوړو د شمال نه هغه به هم په غزنی باندې په بامیانو راوړو، بیا به هم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو، په چار آسیا، بیا به هم په چار آسیا تېرو، داسې لاندې سروبي ته، بس دا چې بم رسو، حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه، هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و، خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو، د دې ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله، نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو، او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو، هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل، او اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي، هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتارکوي، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، هزارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي هم ده د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو، دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل، پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد، او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې، او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، خو ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې، او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسیدلی یاست؟ کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد وی، او ګرچه فلسفه ما ولستله په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه، او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده، د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سره یم.
علي کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
مونږ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل، چې هغه جدا مشکلات و، اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیت و، ډېر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عواید 25% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10 نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر رو په دې مصرفېدل. لوی ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود وو، او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې وو یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د دې ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید 3-4-5 ځای محصول ورکړی وی، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې و، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې و، همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي و، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه دا مسایل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې وو. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره ولسوالي د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، او موږ ډیر ښایسته غرونه درلودل. او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و، موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ فرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه وو، مشکلات نه وو، او لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک په جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله وو، زموږ هم صنفیان، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو. تر شپږم صنف پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و، نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تره زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500 او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل او مونږ هم ولیدو. مونږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ څونو الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې وو د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېر لوی خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته، نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په هلیکافترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تعلو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېر شه الکترونیکي، که مصرفي شیان دي، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خوري یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمینه سازیږي ظرفیت به راځي کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام دا طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته اوزګار نه وم په اتاق تجارت کې یعنی تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بیل ملی کې وم د هغې نه بیر حال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي و. ما له خوند راکوو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي آواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو په سره شهزاده کې دی یو دلته دوکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې په سره تېر شار پرزنت هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو اوس په نور لستی خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او دسیم شوي وو چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوزی صاحب که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو دی مړ کېدو اووه پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې دی کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانې یې لیکلې وه. نو په هغه بیانې باید دته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه وویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو ترمې هم راسو دا نور خانان مو مخې ته شومه دغه بیانیا مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي وو د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې. نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې وم ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو وویل دا داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد څمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد څمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې وی. نو ما پسې خلک ګرځېده زه یې راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډیره زیاته مننه کور ودان علی کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.